السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرع غلاست زملالی بشیر يم د دې خبرونې تخنیکی چاري محمود ضیا منصوري پر مخ وړي. نن پنځشنبه د 2015 کال د می میاشتې 15مه نیټه ده. په بخښنې سره نن پنځشنبه د 2015 کال د می میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1404 لمریز کال د غویي له 15مې نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې بیلابیل موضوعات خپریږي، خو په لومړي سر کې مهم خبرونه. په اندونیزیا کې پاتې افغان پناهغوښتونکو د چهارشنبې په ورځ د استرالیا د سفارت مخې ته لاریون وکړ. دغو پناهغوښتونکو شعارونه لیکلي ول چې د دوی د پناه غوښتنې غوښتنلیکونو ته دې توجه وسي. د دوی په وینا استرالیا له 2014 کال راهیسې اندونیزیا ته د ورغلیو افغان پناهغوښتونکو کیسونه نه دي پروسس کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورني امنیت وزارت ویلي په متحده ایالاتونو کې د میشتو زرګونو افغان پناهغوښتونکو موقتي خوندي وضعیت یا ټي پي اس پروګرام د رواني په می میاشتې په شلمه پای ته ورسیږي او لغوه کیدل به د جولای له 12 نیټې پیل سي. تر دې اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC پر دې پریکړه انتقاد کړی او ویلي دي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکو افغانانو استول به ویجاړونکي پایلې ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډه سوي افغانانو د ملاتړ د یوې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 11,000 افغان وګړو په متحده ایالاتونو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت ازبکستان ته 14 لاری د مرمرو ډبرې ورکړې دي. د ازبکستان رسنیو د سرخوندریا سیمایز ادارې د مطبوعاتي خدماتو د معلوماتو له مخې راپور کړی چې د می په 14مه د ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز کې د ازبکستان او طالب چارواکو ترمنځ یو غونډه وسوه. د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف، د سرخوندریا سیمې والی الغبیک مقسیموف، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د دفتر مشر ملا عبدالواسی او د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد یوسف وفا ګډون کړی و. په راپور کې راغلی چې ازبکستان د هرات د سپینو مرمرو ډبرو 14 لاری ترلاسه کړي چې په سمرقند کې به د امام بخاري کمپلیکس په جوړولو کې وکاریږي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې اعلان کړی چې په لوګر کې یې 4 کسان په عام محضر کې په درو وهلې دي او په دغو کې 2 ښځې هم شاملې وي. د لوګر په محمد آغا ولسوالۍ کې د سې شنبې په ورځ د می په 14مه نیټه 4 کسانو ته د دوی په وینا د طالبانو په وینا د غیر مشروع اړیکو او بدکارۍ په تور سزا ورکړل سوه. د معلوماتو له مخې طالبانو هر کس د سیمه ییزو چارواکو او اوسیدونکو مخې ته د 40 او 9 ترمنځ په درو ووهل. په بدخشان ولایت کې په همدې ورځ یو سړی چې طالبانو ور باندې د بدکارۍ تور پورې کړی و، په یفتل ولسوالۍ کې د طالبانو د پولیسو د مرکزي دفتر په انګړ کې 9 دېرش ځله په درو ووهه. د طالبانو د سترې محکمې د مخکنیو معلوماتو له مخې د 2015 کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 214 کسان چې 109 نارینه او 44 ښځې دي د جسمي سزاو سره مخامخ سوي دي. مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو د بشري حقونو بنسټونو او مدافعینو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاوې بندې کړي او د جرمونو د مخنیوي لپاره د یوه اصلي او قانوني عدلي او قضایي سیستم له لارې عدالت تامین کړي. د قطر دولتي هوایی شرکت قطر ایرویز د چهارشنبه په ورځ د دغه خلیج عربي هیواد ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر پر مهال د امریکا له بوئنګ شرکت سره د جیټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. ترامپ وویل چې دا تړون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت دی او 168 جیټ الوتکې پکې شامل دي. ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمدالثانی په دوحه کې د دې تړون د لاسلیک په مراسم کې ګډون درلود او د ویانا ژوبڼ د چهارشنبه په ورځ په ځانګړو مراسمو کې د 2 نوو پانډاوو هرکلی وکړ. دا دوه ژوي په 2006 کال کې د چین په مرکزي سیمه کې د حیوانانو په یوه مرکز کې زیږیدلي او لان یون او هی فینګ نومیږي. د ویانا ژوبڼ خپل 2 نور پانډا په تیر سپتمبر میاشت کې چین ته ستانه کړل. دغو ژویو 24 او 25 کاله عمر درلود. د ویانا د ژوبڼ چارواکو د دغو نویو پانډاو لپاره د اوسېدو ځای عصري جوړ کړی دی. تاسې د ازادي راډیوي خبري مجله اورئ. په خبرونه کې دغه موضوعات لرو. اندونیزیا کې افغانانو لاریون کړی دی او په دغه لاریون کې له استرالیا څخه غوښتي دي چې د دوی د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه دي ژر پروسس کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC د امریکا د حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی دی چې د افغانانو لپاره لنډمهاله خوندي حالت لغوه کړی. موږ په راپور کې له دې پریکړې له اغېزمنېدونکو افغانانو سره هم خبرې کړې دي.
زموږ غوښتنه دا ده هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي د هغې پر بنیاد د متحده ایالاتو چارواکي پریکړه وکړي، نه دا چې یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ شي.
د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي په افغانستان کې واده سوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. په دې راپور کې مو له ښځو سره هم خبرې کړې چې دوی څه وایي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر بد رویه کوي، خاوندان سفران خواخانې ټول ناراحتي نشته ورسره سلوک ورسره نه کوي.
او په دې خبرونه کې به په تفصیل سره واوري چې د قطر دولتي هوایي شرکت له بوئنګ امریکایي شرکت سره د جیټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. د دغو او نورو موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو تاسو سم ژغله ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغان کډوالو د انډونیزیا په پلازمینه او په بیلابیلو شارونو کې د اعتراضونو په کولو سره د کډوالو له اړوندو مسالو او نورو ادارو څخه وغوښتل چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغو کډوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې کلونه کېږي چې په انډونیزیا کې بې برخلیکه پاتې دي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
په اندونیزیا کې د یو شمیر میشتو افغانانو اعتراضیا غږونه، دوی چې له خپل نامعلوم برخلیک ستړي شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د کډوالو اړوند خپلې پالیسۍ بدلې کړي. د چهارشنبې په ورځ د می 14مه د جکارتا په ګډون د اندونیزیا په 15 ښارونو کې د اعتراض کوونکو له مسؤولو ادارو د خپلو غوښتنو په تړاو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. جواد ربانی چې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د اندونیزیا په مکاسار ښار کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل په دغو اعتراضونو کې ګڼ شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری د دفتر مخې ته راټول شوي وو.
د جاکارتا په ګډون د اندونیزیا په نږدې 15 ښارونو کې د افغان کډوالو لخوا مظاهرې وشوې چې موخه یې اندونیزیا کې د افغان کډوالو د وضعیت په تړاو د کډوالۍ د نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری او همدارنګه د هغو هیوادونو د پالیسیو بدلون وکړ چې کډوال مني. افغان کډوالو غوښتنه وکړه چې دوی ته قوانین ښه او انسان دوستانه پالیسۍ عملي شي.
د اعتراض کوونکو په وینا د اعتراضونه جکارتا ته د استرالیا د صدر اعظم له سفر سره هم مهاله پلان شوي وو، او اعتراض کوونکو نږدې د استرالیا تر سفارت پورې لاریون وکړ، ځکه د دوی په خبره استرالیا د ډیری د افغان کډوالو مقصد هیواد دی. د اعتراض کوونکو په وینا دا مظاهرې په مدان، مکاسار، جکارتا، سورابایا او پکنبارو ښارونو کې ترسره شوې. یو بل افغان کډوال چې خپل نوم عزیزي ښیي او له 11 کلونو راهیسې په جاکارتا کې میشت دی، ازادي راډیو ته وویل کلونه کېږي په تمه دی، خو نه د کار اجازه لري او نه هم د زده کړو. د ده په خبره د اعتراض کوونکو او لاریون کوونکو غوښتنه دا ده چې نور دې د دوی بې برخلیکه حالت ته پام وشي او په کډوال منونکو هیوادونو کې دې ومنل شي.
کډوال له 13 کلونو راهیسې په اندونیزیا کې په بې برخلیکه له کوم حق او امتیاز پرته ژوند کوي. د دوی غوښتنه دا ده چې ستونزو ته یې د پای ټکی کېښودل شي. د نن ورځې مشخصه غوښتنه له استرالیا دولت څخه دا وه چې له اندونیزیا څخه دې د کډوالو د بیا میشتېدو او منلو بهیر زیات کړي. بله غوښتنه یې د ملګرو ملتونو د کډوالو له کمیشنري دا وه چې پر هغو هیوادونو فشار راوړي چې کډوال مني.
په هغه ویډیوګانو کې چې ځینې اعتراض کوونکو ازادي راډیو سره شریکې کړې، په کې لیدل کېږي چې په ځینو بنرونو دا شعارونه لیکل شوي موږ مه هېروي، په ځینو نور بیا لیکل شوي چې موږ خوندي ژوند غواړو. په اندونیزیا کې میشته افغان کډوال وایي دوی مخکې هم څو ځله اعتراضونه او لاریونونه کړي، خو په خبرې غوښتنو ته یې پام نه دی شوی. مسؤول ادارو تر اوسه د دغو اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي ویلي و چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری کولی شي په کال کې یوازې شاوخوا 1000 کډوال نورو هیوادونو ته واستوي. د دغه سفارت د نهو میاشتو مخکې معلوماتو له مخې د تازه ورغلیو کډوالو په شمول نږدې 15500 افغان کډوال دا مهال په اندونیزیا کې ژوند کوي. د یادونې ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او د دې هیواد حکومت کډوالو ته د کار، ښوونځي یا دولتي روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. د ژغورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی د امریکا د حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی دی چې د افغان اتباعو لپاره یې د لنډمهاله خوندي حالت لغوه کړی او ویلي دی چې دا اقدام به ژورې پایلې ولري. آی آر سی دا خبره پرون پر خپله ویبپاڼه په یوه بیان کې خپره کړې ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
د متحده ایالاتو له لوري په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره د لنډمهاله خوندي حالت د لغوه کولو اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی په دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکو افغانانو استول به ویجاړونکي پایلې ولري. دغه کمیټې د مې په 14مه په خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې د کمیټې د پناه غوښتنې بیا میشتیدنې او د کډوالو د ادغام څانګې د لوړپوړي مرستیال هانس وان ډی ویرټ له قوله ویل شوي چې افغانستان د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د 2015 کال په استراري لیست کې د نازک بشري بحرانونو سره د مخ هیواد په توګه ثبت شوی چې د نیمایي نفوس ژوند په بشري مرستو پورې تړلی دی. نوموړي دا هم ویلي که دا پریکړه پلي شي نو احتمال لري چې له 9000 ډېر کسان به د اخراج له خطر سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلی په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګون افغان پناه غوښتونکو کې موقتی خوندي وضعیت یا ټي پی اس پروګرام به د رواني مې په شلمه پایته ورسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 12مې څخه عملي شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستینوم د مې په 12مه په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولې او د افغانان د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت دا څرګندونې په افغانستان کې د مثبتو واقعیتونو تایید ګڼلې او دای یو رغنده اقدام بللې. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې افغانستان ته د هر افغان د رسنېدو په حق ټینګار کړی او ویلي دي دوی چمتو دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحده ایالاتو کې موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیږي. له بل خوا په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې په متحده ایالاتو کې د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسې په تمه دي وایي که امریکا فکر کوي چې افغانستان خوندي دی نو دا پریکړه کولای شي د دوی په قضیه هم منفي اغیز وکړي. لډلې یو چې نه غوښتل پر راپور کې نو خبر شي. ازادي راډیو ته ویل
دغه سرګندونی هغه خلک چې زمونږ په سیر وضعیت کې دی او پاکستان کې څلور کال او درې کال د خپلو کیسونو لپاره انتظار کوي او دلته ټول هغه څه چې لرل په مصرف رسول دي دا ډېر زیات خوشینونکي حالت زمونږ غوښتنه ده. هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي د هغې پر بنیاد متحده ایالاتو چارواکي پریکړه کوي نه راځي د یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو او د میلیونونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کې.
بل کډوال چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شوای
اگر چنین پروسوی
متوازن دی وای ک پروسه د غډول وزندول شیا په بشپړ ډول لغوه شي خلک بلانو ډیر اندخمن کړي ځکه زموږ په څیر ډیر کورنۍ بیرته افغانستان ته نشي ستنه دي. ک پروسه لغوه کیږي ډیر بلی پایلې به ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د ویدارې د معلوماتو لمخې د محل شاوخوا 10000 افغان وګړي په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی دی. د افغان یوګ په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د ویدارې د معلوماتو لمخې د محل شاوخوا 10000 افغان وګړو په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړي. د امریکا مخکنی ادارې د 14600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوی او د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 20مې څخه د 2015 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. د موقتی خوندي وضعیت پروګرام یا ټي پی اس د هغه بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې، طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واک ټینګ کړ، د امریکا حکومت له 23000 څخه ډېر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 10000 څخه ډېر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول.
لا خبرنو ور اخوا
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده سوي شدي له فزیکی، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. دغه استازولي پر خپل فیسبوک پر ایکس پانه د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او له قوله ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده سوي شدي فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو لوري د ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډیریږي. د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ وایي په افغانستان کې واده شوې ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپله اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان دبلیو ایچ او له قوله ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې میرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په بیان کې راغلی دی چې د غره سلور در سلنه واده شوی خزی لاتفی زورونو سره مخ دی او شپږ سلنه نور د جنسي تاوتریخوالی ښکار دي. په بیان کې د دبليو ایچ او په حواله نور جزئیات نه دي ورکړل شوی، خو د دې تاوتریخوالی په پاتره سوالو کې د نارینه په مهم رول ټینګار شوی دی. د برتانیا سازولۍ د ادم په نوم د پکتیا ولایت یو نه ویش کلن اوسیدونکو له قوله ویلي د خوځو انجونو ملاتړ د کمزوري نه خنه ده، بلکې د یو رښتینی شخصیت نه خده. موږ باید د هغوی متحد ملګری او د حقونو ملاتړ ووسو. په همدې حال کې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو پنځه څلوېښت کلنه اوسیدونکي چې په خبره یې نږدې اتلس کاله یې د واده کیږي او د شپږو اولادونو مور ده، د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپله هم د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار شوي او د دوی په کلي کې ډېری نورې مېرمنې هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر تریخوالی دی، لکه بد رویه کوي، خاوندان سخران خواخانې ټولې بد وضعیت کوي، ورسره پوه شي راحتي نشته، ورسره سلوک ورسره نه کوي، ښه راحته ژوند ورسره نه کوي، ټول د هغو د واک اختیار لاندې باید ښه ژوند تیر کړي، ښه زندګي وکړي او خپله همداسې په موږ تیر شوي دي. ځکه یې وایم
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، چې له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس مهال د ښځو د غږونو د اورېدلو ټول بنسټونه د وزارت په ګډون تړل شوي او دا د دې لامل شوی چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې شي. همدا اوس راپورونه موجود دي چې د نجونو په زور ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي ځورونه او نور روان دي او دا ټول بېرته راګرځي د طالبانو نظام ته، چې دوی نرواکي رامنځته کړې ده او ښځو ته د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونامه هم ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ قانوني لار یا د شکایت میکانیزم نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د برتانیا د استازولۍ د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې د 2021 کال رئیس په افغانستان کې د جبري ودونو د 15000 پیښو مخانی ولی. دغه وزارت ادعا کړې و چې دغه راز د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د زرګونو قضیو مخانی ولی او دغه قضیو ته رسیدنه کړې. داسې مهال چې د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د خرابېدو خبر ورکړی. یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري، چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی.
و مو ریدل چې د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده سوي شدي له فزیکی، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. پر همدې موضوع مې د ښځو د حقونو له مدافع وژمي سایل سره خبرې کړې او په سر کې مې پوښتنه کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه څه دي. اغلی سایل په ځواب کې داسې وویل
په یو داسې ټولنه کې چې دودونه د قانون ځای نیولې وي، د ښځو ژوند له هر اړخه له ننګو ډک وي، نو هلته د ښځو پر اړوند تاوتریخوالی عوامل یو نه بلکې ډیر زیات عوامل دي. اول ټولنه، اول ناسم فرهنګي دودونه او روایتونه دي، د تعلیم نشتونوالی، د قانون حاکمیت کمزوري، اقتصادي بیوستوب او د ښځو سیاسي او ټولنیز حضور محدودېدل، افراطي فکرونه، دا ټول خپلې افغانستان ټولنه کې ښځو ته تاوتریخوالی ورځ تر بله زیاتوي. البته
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده سوي ښځې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په دغه کې څه ډول تاوتریخوالی شامل دی؟
د ډبلیو ایچ او راپور په هکله زه به دا ووایم چې افغان ښځې کوم تاوتریخوالی چې تجربه کوي هغه د عمر په قید کې نه ده. یو افغان نجلۍ چې کومه دولس کالو نه عمرې بره شي، نو که هغه د څلوېښت وي، که دېرش وي، که د پنځه دېرش وي، هغه فزیکي تاوتریخوالی نه واخله تر لفظي تاوتریخوالی، سپکاوی، زور زیاتی، د تعلیم حق نه درلودل، کار او روغتیا نه محروم کېدل، دا ټول تجربه کوي. یو وخت داسې و چې یو ښځه له ستونزو سره که مخامخ کېده، لږ تر لږه کولی شلو چې خپل شکایت ثبت کړي یا عدالت ته لاړ سي یا یو عادي محکمه ته لاړ سي او خپل هغه شکایت یا خپل هغه ستونزه مخکې کړي یا خپل غږ پورته کړي. خو اوس حتی دا حق هم نه لري. تعلیم بند دی، سفر په ښځه بند ده، غږ هم نسی پورته کولی، غږ هم محرم ده. ښځې د کورونو کې دننه د ظلم قرباني کیږي او څوک هم نه وایي چې ولې. د دې تر شا ډېر نور عوامل هم دي، لکه نالوستی، بېوزلي، دودیز غلط باورونه او افراطي فکرونه. زموږ ټولنه باید پوه شي چې ښځې یوازې د کور مخلوق نه ده، بلکې د ټولنې نیمه برخه ده. او دا نیمه برخه مطلب دا ده چې که دا نیمه برخه مونږه پام ور باندې ونه کړو، دا به زیان ونی. او کله چې دا زیان ولیدل، نو زموږ ټولنه به زیان ویني. نو زما دا پیغام دی چې ښځو ته باید غږ ورکړل شي، باید ملاتړ یې وشي، هغوی ته باید دا احساس ورکړل شي چې یوازې نه دي. ځکه یو ملت هغه وخت په تپورې پرمختګ نه شي کولی چې تر څو د هغوی ښځې خوندي نه وي او دا ښځو عزت او دا ښځو شناخت خوندي نه وي.
د ښځو د حقونو مدافع وږمې سایل خبرې مو واورېدې. اوریدونکو تاسو زموږ شغله آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو په دې خبرونه کې تاسو بیلابل راپورونه اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع تاسو ته وړاندې کوم. مخکې لکه ما چې تاسو ته ویل چې د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د امریکا د ولسمشر د سفر پر مهال چې خلیج عربي هیوادونو لکه قطر ته تللی دی، د دغه سفر پر مهال باندې د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د چهارشنبه په ورځ باندې د امریکا له بوئینګ شرکت سره د جټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. ترامپ وویل چې دا تړون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت دی او یو سل شپېته جټ الوتکې پکې شامل دي. ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی په دوحه کې د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون کړی و. دا تړون خلیج هیوادونو ته د ترامپ د سفر په دوهم تمځای کې لاسلیک سو او دا وروسته له هغه چې ترامپ د سه‌شنبه په ورځ چې د می دیارلسمه وه له سعودي عربستان سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ترامپ وویل چې بوئینګ اجرایوي رئیس کیلی اوټبرګ چې د ترامپ او قطري امیر ترڅنګ د قطر هوایي شرکت اجرایوي رئیس بدر محمد الامیر سره تړون لاسلیک کړ، هغه ته وویل چې دا د بوئینګ په تاریخ کې د جټ الوتکو د پلور تر ټولو لوی تړون دی او دا خورا ښه دی. ترامپ زیاته کړه دا قرارداد تر 200 میلیارد ډالرو پورې زیات لګښت لري، خو د جټ الوتکو له پلوه د یو سل شپېته دانو الوتکو قرارداد په زړه پورې دی، نو دا یو ریکارډ دی. ده زیاته کړه کیلی او بوئینګ ته دې مبارک وي. دا روښانه نه ده چې د بوئینګ الوتکو کوم ماډلونه به د دې قرارداد برخه وي. بوئینګ نور نرخونه نه خپروي، خو د دې شرکت تر ټولو ګران جټ اکس او لپاره د وروستیو خپاره شویو ارزښتونو پر اساس د یو سل شپېته اوږده واټن الوتکو ارزښت به شاوخوا اویا میلیارده ډالره وي. بوئینګ په دې اړه سمدستي تبصره نه ده کړې او د قطر ایرویز هوایي شرکت هم د دغو الوتکو د بیو په اړه څه نه دي ویلي. او اوس هم اوریدونکو موږ غواړو چې تاسو ته هغه پیغامونه در واورو چې تاسو ازادي راډیو ته را لېږلې دي.
ورورک تقریبا ما در به در سویم خوږ مو کړی دي. ورونه مې کړلې دي زه خوږ سویم. درې نیم میاشتې مې مابس کټ کړی دي څوارلس کزه لاندې په مځکه کې. هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کار هغې ډوری راته کښلې وې په دا کې به پرېستلي وو. نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې. نو خوارۍ مو کښلې دي تکلیفونه مو کښلې دي. اوس دلته دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړې مو موږ وکوڅه موږ پاتې شي. تو خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درې چاپر خو مو غږ ورسوه. هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نسم اوښتی زه وکم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړیم ریډۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم ابل ګش چې ګیرکم دا رقم یې وویل. زما ژوند د خطر سره مخامخ دی زه وکم څه. من نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واورې او اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې زموږ غږ درې چا پرې ورسو.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسېدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومانو د اسکول لپاره مې څه لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکوي. زه دا ورباندې چارواکو څه داهې ته کوم زموږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بېرته انتقال شو او دار شو. موږ سره دې د نورو موادکو لپاره زموږ سره مدد وکړي. دلته د یونیسیارو څه مو هم غوښتنه کړې ده خو هېچا هم زموږ غوښتنه منلې نه ده.
ګلالی حق مل د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا هیله ده ورور ته د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کښي تر پټوانو کښي. نو اخر ظلمونه نه کوي که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله. یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومه چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته په د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي په دې سره نورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه ایران کې. نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي د افغانانو چې ورشي ورته پازګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دي نه اخلي بې عزتي درکیا بد رد درته ویا. نو د افغانانو دغسې وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک یې تاویلي نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
سلام و به برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با خبرها. در اندونزیا پناهجویان افغان روز چهارشنبه در برابر سفارت استرالیا